څلور بجې شوې د اسدي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې ډېر ژر به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر معلوم شي. په خوست کې مو د مرغانو د والګۍ د ناروغۍ له خپرېدو خبرو او د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. خو لومړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه افغانستان ته لیږي. جمهوري ریاست ویل دروي معرفي سو کسانو به یو تن ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وګمارل سي. د امریکا د عدلي وزارت وی یو نوې ډلې ګمارلې چې د حزب الله د مخدره موادو د قاچاق ادعا وڅېړي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه افغانستان ته ولېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاووز د پنځمې پرست په ویلامیا کې ویل دغه ځواکونه به دروان میلادي کال په پسرلی کې افغانستان ته ولېږل سي. ویل سوي چې په اول پړاو کې به څه باندې سل سرتیر افغانستان ته ولېږل سي، خو د هغوی د ګمارنې د ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. په ویلامیا کې راغلي چې دغه قواوې به د یوې لوا په چوکاټ کې افغانستان ته لېږل کېږي چې هدف به یې افغان قواوو ته روزنه او ورسره همکاري وي. د امریکا د پاووز یو مطبوعاتي مسؤل کریستوفر اوپرت د امریکا ژغ ته ویلي چې د مشورې ورکولو او مرستې د ځنګړي ځواک لیږل له افغانستان سره د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د همکاري یوه برخه ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو تېره شپه په زیاته پیمانه چاودونکي مواد او په زرګونو پټاقۍ نیولې دي. د کابل سرپرست امنیه قمندان مال پاسوال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په بوجوي کې ځای پر ځای شوي و چې کابل ته د انتقال مخه ونیول سوه.
پلانکوچ ډول موټر چې هغه کې تقریبا درې بوجې تجارت توکي سره د 3000 نه زیات پټاکې زمونږ د پولیس چرخي په دروازه کې هغه وکول سولدا گرفتار کړي.
د کابل سرپرست تامیه قمندان وایي چې د دې قضیه په تور دوه مشکوک کسان ول سی چې خو ورڅخه پښتنې روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دروي معرفي سو کسانو به یو تن ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وګمارل سي. د غوروي کمیټې په دغه کمیسیون کې د غړیتوب لپاره درې کسان پرون جمهوري ریاست ته معرفي کړل. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر له دغو دروي معرفي سو کسانو سره وګوري.
شغله ول سپیشل بار دې ژر د غدري او نوماندانو سره ځنګړې مرکې وکړي یا انټرویو هم صاحب ورسره وکړي او ډېر ژر به هاکاس د تاکنو کمیشن ته ورسي چې هغه په ټول معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د غړیتوب لپاره جمهوری ریاست معرفي سوي دي. د غزنی چارواکي وی په جغتو ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. د والی ویان وی چې دغه وسلولو تیر شپه په جغتو کې د امنیتي قواو پر پوسټو بریدونه وکړل چې په شا وتمبول سول. محمد عارف نوري وی په دې لړ کې وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه یې شمیر معلوم نه دی. د والی ویان وی چې په نشته کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ادعا کړی چې په جغتو کې یو پوسټ نیولې او ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په بل خبر کې د غزنی چارواکي وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې پرون د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په پوځي عملیاتو کې درې وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د لګول سویو بندیزونو د کمیدلو د دوام پریکړه کړې ده. تهران د نړۍ له ځواکمنې هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړه چې اوس به هم نافذ وي. د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. رویټرز، نیویورک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ټرمپ پریکړې له نږدې څارلې راپور ورکړی چې سپینې مڼې په پام کې لري د ټرمپ دغه فیصله نن ناوخته اعلان کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې ټرمپ پریکړه کړې چې اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر صنعت به د بندیزونو لرې کېدل جاري وساتي. د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران نوي او هدفمند بندیزونه ولګوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي یو نوې ډلې ګمارلې چې د حزب الله لخوا د مخدره موادو د قاچاق ادعا وڅېړي. د لبنان دغه شیعه ډلې چې ایران ملاتړ کوي د امریکا لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوې ده. د امریکا د عدلي وزیر او لوی څارنوال جیف سیشنز پرون د اعلان په داسې حال کې وکړ چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې هغه عملیاتي ټکنې کړي و چې د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د حزب الله فعالیتونه په نښه کول. د دې ادارې عملیات د دې اندېښنو لکبله و درول سول چې شاید امریکا هغه هڅه چې ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د مذاکرو لپاره پیل شوی وي اغیزمنې کړي. او د امریکا د مشرانو جرګې د تحقیق کوونکو په یو نوي راپور کې خبرداری ورکول شوی چې روسیا د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د لاسوهنو لکبله لاس پینسترګې شوې ده. په راپور کې د مسکو د دغو هڅو د شنډولو لپاره د یوې قوي اقدام غوښتنه شوې ده. دغه راپور چې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د کارکوونکو لخوا ترتیب شوی د چهار شمې پورې خپور شو. په دې راپور کې په دې برخه کې د پالیسۍ د غوره کولو لپاره ځینې پیشنهادونه شوي چې د هغه څه مخه ونیسي چې دوی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د خپل هیواد او ټولې اروپا پر محلي ادارو نړیوالو ارزښتونو او د قانون پر حاکمیت په تیرو نږدې دوو لسیزو کې حمله ګڼل شوې ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون په راپور کې لګول شوي تورونه رد کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښپښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته درې تنه معرفي شوي چې ولسمشر به یو ترې وټاکي.
ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
همدا مسله مې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکه کړې.
کوم کس د دین غوړه کیږي هغه د ریلی په توګه معرفي کیږي او د ټاکنو کمیسیون کې له سره ټاکنه کیږي په اخر کې او یو تن مدیر په توګه انتخاب کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د مرغانو د والګي ناروغي پیدا شوه.
یوازې په وحشي مرغانو کې دي او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خنثی شي او اهلي چرګانو ته شرایطونه کړي.
په دایکندي ولایت کې ترافیکي پیښې په وروستیو کې زیات شوې ده. د ولایت امنیت قمندان وایي
ترافیکي پیښې تر په دایکندي کې نو غرنۍ سیمه ته خامه سړکونه دي کمر ده هر ورځ د پیښې رامنځته کیږي.
دا سړي او اوریدونکو پروګرام کې ساتو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو او تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم دا سړي رادیو لروانې خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی معرفي شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د غوراوي کمیټې له لوري ولسمشر ته ورپېژندل شوي دي او له دغو کسانو به یو تن کمیسیون ته انتخاب شي. له کابل اکرام الله اکرام راپورټ لري.
روس له هغه چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوروي کمیټې درې تنه نوماندان معرفي کړل. جمهوریت ریاست که څه هم په دې اړه دقیقه نیټه نه خایي خو وي ولسمشر به ډیر ژر د دې درې کسانو لډلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري د پنځشنبه په ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي فیشول. خاغلی آزاد ویل
د ملي وحدت حکومت په ځانګړي ډول شاغله ولسمشر باید ډېر ژر د غدریو نوماندانو سره ځانګړي مرکې وکړي یا انټرویو او مصاحبه ورسره وکړي او ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله مزی له لیدو کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په ومه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټه وټاکله ترڅو د کمیسیون لپاره یو بل غړی معرفي کړي. راپورونه وایي یادې کمیټې ته د کار لپاره تر اوسه نږدې اتات یا کسانو خپل اسناد سپارلي و چې د اسنادو له ارزیابي کولو او ازموینو اخیستو وروسته یې ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1490 لمریز کال د سرطان 14مه نیټه اعلان کړې ده. له بل خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکه یا اکسین د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بللې ویلې دي. هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري او کارونه به د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل
کاری کمیټه گزینش
دی وای د انتخاباتو د قانون لمخې د غوراوی کمیټه کار غیر قانوني دی. موږ د اندېښنه لرو چې د غوراوی کمیټه چې کوم کس معرفي کوي دا کس هم چې د یوې غیر قانوني پروسې لمخې راځي نو قانوني مشروعیت به ډیر کمزوري وي او دا امکان لري چې د کمیسون په کارونو ډیر منفي تاثیرات ولري. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی نثار حارس پیاوی هغه کسان چې د غوراوی کمیټې له لوري معرفي شوي با تجربه او مسلکي کسان دي. ښاغلی حارس وای که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي ګوندي او قومي مداخلې ونشي او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره درې تنه د پنجشنبې په ورځ ناوخته معرفي شول چې یو به یې ولسمشر اشرف غني د دې کمیسیون د غړي په توګه انتخاب کړي. نږدې دوې میاشتې مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې نجیب الله احمدزی یې د دې کمیسیون له ریاسته لرې کړ. تر هغه راوروسته دې ته انتظار کېده چې بل کس د دې کمیسیون د غړي په توګه غوره شي. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه د انتخاباتو د کمیسیون د نوي غړي د غوراوي بهیر د قانون خلاف بولي. په دې اړه به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه واورو چې موضوع څرنګه ده.
د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرفاً کله په کمیسیون کې یو غړی عزل کیږي یا استعفا کوي یا فوت کیږي نو هغه د پخواني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسیون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو هلته سیاسي شریکان دي توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم نو موږ پیدا کړله چې په غلس باندې یعنی توافق نه و پر افرادو باندې په حکومت کې زما موجود نه و نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غوراوي کمیټې خواته چې په دوهم ځل باندې هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شوله په افرادو کې موږ بېلابېل بګراوندونه لرو.
همدغه درې کسان چې معرفي شوي دي حفیظ الله هاشمي، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زاده وطن دوست، ستاسو په باور دا کسان د دې وړ دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ریاست ته وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکي دي
د افرادو په اړه باندې منفي قضاوت په کوم شي عادلانه به نه وي. په کوم ځای پر دغه درې کسانو چې زه پېژنم د دې وړ بېلابېل بګراوندونه لري. ښاغلی رودوال د ټاکنو بس کې یو ښه متخصص پاتې شوی دی، تقریبا د اساسي قانون له دورې له دې خوا د دغه ټاکنو برخې کار کوي. ښاغلی قادرزادی هم پولیسي دی کې یو ښه فعال استازی ده او تقریبا موږ کولی شو ووایو چې هغه هم کولی شي په دغه برخه کې مثبت اغېز ولري. او ښاغلی هاشمي هم له اساسي قانون له دې خوا په دغه پروسو او مسالې کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوسټ لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي. ولې اوس بیا هم څهشته زه یادونه وکړم، هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي. یعنې ولسمشر او اجرایه رئیس به په اسانۍ باندې ونشي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي. لیکن رشید صاحب، که چېرته یو کس له دغو معرفي شي، د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دوی نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنی هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره هغه ټول تصویر د ټاکنو ته بدلون ورکړي. په ټاکنو برخه کې ستونزې دي. ولې یو کوم مدیر کولی شي چې حداقل دغه مسایل تنظیم کړي او یو ښه لارښود ورته برابر کړي؟ څه چې اوس په کمیسیون کمبود لیدل کېږي هغه دا ده چې هلته یو ښه مدیریت او بالاخره ثابت لیدلوری موجود نه دی ټاکنو په لور باندې. زه به پیل شم انشاءالله په دې کې هر یو ټاکل شي حداقل وګړي چې د ټاکنو د کمیسیون د غړو سره به په ګډه باندې کړی شي. نو یو څه به وکړي او که د خلې په توګه پاتې شي بیا هم ډېر مطمئن نه یم چې د ټاکنو په مدیریت کې یو ښه بدلون راشي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې له دغو دریو کسانو که یو کس کمیسیون ته لاره پیدا کړي دی باید د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شي؟
زه فکر کوم چې د موجوده غړو نه
نو دا خو بیا د کمیسیون پریکړه ده چې کوم یو انتخابوي
دقیقا ما هم ویل که دا دنیا تن دی کمیسیون ته او د زړه په توګه پاتې کیږي زه ډېر مطمئن نه یم چې موږ یو ښه بدلون ووینو په دې ټاکنو د نصیب په برخه کې او که هلته د رئیس په توګه انتخاب شي شاید چې یو څه تر څنګ څه په دغه مسایلو کې تغییر راشي او بالاخره د بودجه په برخه کې موږ مثبت بدلون ووینو.
یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو اجرایي رئیس، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو د والګي مثبت پیښې تشخیص شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوسمهال یوازې په وحشي الوتونکو په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو همدارنګ انسانانو ته سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې د کور او فارمونو چرګان یوې بلې سیمې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. هغوی له کورنیو ده هم وغوښتل چې مړه شوي چرګان او مرغان دې په خاورو کې پټوي او ماشومان دې هغو ته نږدې نه پرېږدي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپورټ لري.
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیزه میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي. چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې ښودلې چې یاد مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته وویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د اضافي موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته یوسو، هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخی چرګان لرولته، نو اوسه پورې انشاءالله دی که دا مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي، اهلي چرګانو ته سرایت ونه کړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکي ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورني چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه او یا د کورونو نه دا یوازې د زراعت ریاست په اجازه باندې سرته رسیږي. که چېرته دوی اجازه څوک نه لري باید چرګان انتقال نه کړي. دا ستونزه یوازې د خوست ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کېدای شي انتقال شي نورو ولایتو ته، وغځیږي فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بیماری د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهیوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وایي چې
تشویش ملدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نشي. حال زالو ته په تلاش بدای شي بیماری په زودترین فرصت سره مهار کو.
د مرغانو والګي او بل خطر دا دی چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي او د ډاکټرانو په وینا چې ناروغان شپته سلنه د تلف کېدو خطر لري. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلوئنزا یو ویروس دی، هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي، خدای نخواسته په انفلوئنزا ویروس باندې مبتلا نه شي.
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزي باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر نیولي ول لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
په دایکنډي ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. علت یې څه دی؟ لسیمه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت موضوع له خلکو او چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې.
د دای کندی ولایت سیمهیز چارواکی وای د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په تیرې وونه کې د ترافیکي پیښو لکبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې تیر ورځ د دغه ولایت په کاتو ولسوالۍ کې د یو ترافیکي پیښو لکبله دوه کسان وژل سو او 15 تنه نور ټپیان سوه. د چارواکو په خبره دغه ترافیکي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د دغې ولسوالۍ څخه یو پلان کوچ موټر د دایکنډي ولایت مرکز ته پر لارې و چې د تیز رفتار له کبله له سړکه واوښتې او چپه سو. د دغه چارواکو په خبره بله ترافیکي پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په سنګي تخت ولسوالۍ کې د یو ټونیس موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې هم څلور کسان ووژل سو او لس تنه نور ټپیان سوه. دغه چارواکي زیاتوي چې بله ترافیکي پیښه بیا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو کورلا موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې دوه کسان ووژل سو او درې تنه نور ټپیان سوه. د چارواکو په وینا په دغه ترافیکي پیښو کې زیات شمیر ښځې او ماشومانو ته مرګ ژوبله وښیده. د دغه ولایت د ولایتي شورا یوه غړي سبحان الله نایبي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښو سخت اندېښمن کړی دی او باید مخه یې ونیول سي. دوی وایي دولت باید د هغه موټر چلوونکو سره قانوني چلند وکړي کوم چې د ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي
متاسفانه د هفتې گذشته ما
په دایکنډي ولایت کې په تیرې وونۍ کې درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه ولایت کې هره ورځ یوه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي خو زموږ چارواکي لاس تر زنه ورته ناست دي او له موټر چلوونکو سره قانوني چلند نه کوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید باکر مرتضوي هم دا مني چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې سوې دي خو وایي چې د دغه ترافیکي پیښو لامل په سیمه کې خامد سړکونه دي چې د ژمي په موسم کې د واورې او باران له کبله موټر په اسانۍ سره تګ او راتګ پرې نسي کولی او په وینا چې دایکنډي یو غرنی ولایت دی چې لوړې او ژورې زیاتې لري. نوموړي وایي که چیرې د دغه ولایت سړکونه ونه رغول سي نو د ترافیکي پیښو مخنیوی ډېره ګرانه خبره ده.
ترافیکي پیښه ته خو په دایکنډي کې نو یو غرنی سیمه ده خامه سړکونه دي کمر ده هره ورځ دا پیښه رامنځته کېږي چې د په سړکو باندې یو نوکې کار وشي سړکونه باید یو نوکې اریس شي.
د دغه ولایت د ولایت مقام مسولین هم مني چې سړکونه په پاخه او اساسي ډول نه دي رغول سوي. دوی وایي چې په دې اړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او تمه لري چې د غوران سړکونه به ورغول سي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم سورست
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه کړې چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحده ایالات ترینونه باسي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ترامپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا ترڅنګ د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو لری کولو ته دوام ورکړي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې ژمنه شوې. له دې سره به د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او بلومبرګ خبرونې پرون شپه ناوخته د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ په دې برخه کې د ولسمشر ترامپ پریکړه ښایي نن اعلان کړي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي که څه هم ترامپ به له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا له ژمنې سره سم د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د امریکا پر مکلفیتونو عمل وکړي خو په عین حال کې غواړي چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي. ښاغلی ترامپ پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې شي. خو د امریکا د خزانې وزیر ستیف منوچین پرون سهار وویل دی فکر کوي چې ترامپ ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ ښایي همداراز د امریکا کانګرس او خپلو اروپایي متحدانو ته نوی مهلت وټاکي چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دله خوښي سره سم تعدیل کړي کنه متحد ایالات به له دې موافقې څخه ووزي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالف و او سخت انتقادونه یې پرې کول، له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې زړه نازړه و، خو د ده ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه کړې چې له دې تړون څخه دې نه وځي، او همداراز ټرمپ د امریکا د اروپایي متحدینو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې دې موافقې ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي. هغې وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي. میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همدارز د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته څرګندونې کولې وویل دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلې له جوړولو څخه د ایران راګرځول دي ورسیږي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره شخیدلی یو. نن په نیوزیلند کې د 19 کلونو کرکټ لوبډلې د مسابقه یو ډیره مهمه مسابقه ده په نړیوال جام کې چې د افغانستان ټیم له پاکستان سره مخامخ کیږي. په دې اړه به جزئیات وروسته در سره شریک کړو. خو اوس به مو عصمت ساروان د نړۍ له یو مهمه جماعت خبر کړي. دا جماعت په افغانستان کې ده.
لرغون پوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یو تر ټولو پخوانی جماعت چې په افغانستان کې دی د پایښت راز معلوم کړي. د ټي آر ټي ورلد راپور له مخې لرغون پوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګمبتو جماعت څرنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جماعت د دې لپاره نو ګمبت وایي چې یو وخت کې نه ګمبتې لرلې. دا جماعت مزار شریف ته نږدې په بلخ ولسوالۍ کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا جماعت چا جوړ کړی، خو لرغونپوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د شپېتمې لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغونپوهې په دې جماعت کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جماعت ویجاړ کړ. په 2006 میلادي کال لرغونپوهان وتوانېدل چې په دې جماعت کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جماعت چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تیر شوي اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د بوس سیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتره سړک د خان دوکا پار دی په دالاس زلس کال موسسې په راځي پیسې باندې نه اخته کیږي. جوړې نه زما د ورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته پنجګي توګه د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د شکر کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته اتلس کال شل کال قیدنې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. نور تبدیلي د ولایتو بند دي. په درې کال څلور کال کې په یواز نشي ورته راتلی. دغه زموږ ږغ به ټولو مسؤلینو ته ورسوئ. حقوقو بشر ته، سرنوالانو ته سلام. خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ لویان د فرید هوتک سره مرکه خبرو. دی وایي
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ځل بیا په بیلابیل برخو کې تمرینات ترسره کړل ترڅو د سبا د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې پاکستان پر وړاندې د چمتووالي سره د لوبډګر ته ووځي.
د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې دغه لوبه په حقیقت کې نیمه شپه پیلی شي، یعنی له د افغانستان لپاره سهار ډیر وختي پیلی شي، ځکه د وخت تغییر دی. له نیوزیلند سره د دې لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم څرنګه تیاریانې نیولې دي؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوا پاسي جام کې د پاکستان 19 کلنو ته ماتې ورکړې وه، او افغانان ډیره هیله لري چې په دغه نړیوال جام کې به د افغانستان د کرکټ ټیم ډیر ښه وځلی شي. په دې اړه وړاندې له فرید هوتک سره شغیدلی یو، خو اوس د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. 4:30 دی. البته په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو لنډ خبرونه له سالم محمد سالیس خاور.
په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځانګړي ځواکونه افغانستان ته ولېږي. ویل سي چې په اول پړاو کې به څه باندې 100 سرتیري افغانستان ته لېږل کیږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو تیر شپه په زیاته پیمانه چاودیدونکي مواد او په زرګونو پټاقې نیولې دي. د کابل امنیه قمندان ویلي چې دغه مواد په بوجیو کې ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دریو معرفي سو کسانو به یو تن ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وګمارل شي. د غوراوي کمیټې په دغه کمیسیون کې د غړي توب لپاره درې کسان پرون جمهوری ریاست ته معرفي کړل. د غزنی چرواکي وایي په جغتو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاه تنبه ولیدي. د والي وایاند وایي چې په دې لړ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د لګول سوي بندیزونو د کمیدلو د دوام پریکړه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت وایي یو نوې ډله یې ګمارلې چې د حزب الله لخوا د مخدره موادو د قاچاق ادعا وڅېړي. د لبنان دغه شیعه ډله چې ایران ملاتړ کوي د امریکا لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوی ده. او د امریکا د مشرانو جرګې د تحقیق کوونکو په یو نیو راپور کې خبرداری ورکول شوی چې روسیه د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د لاسوهنو له کبله لاس پینسترګي شوی ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لومړی لوبه کې د شنبه ورځې سهار وختي، یعنی راتلونکو شپه، له پاکستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان 19 کلونو ټیم تر دې مخکې په آسیایي جام کې د پاکستان 19 کلونو ته ماتې ورکړې وه. سفی الله ستانکزی د کرکټ بورډ له ویان فریدو ټک سره د سبانې لوبي او نورو لوبو په اړه مرکه کړې ده، او لومړی ورنه د ټیم د چمتووالي پوښتنه کړې.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا په بیلابیل برخو کې تمرینات ترسره کړل، تر څو د سبا د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې د پاکستان پر وړاندې د چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ووځي. د ویل نه چې تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې دوه واره پاکستان سره مخامخ شو، چې دواړه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړې ده. مخکې له نړیوال جام شروع شي د افغانستان کرکټ بورډ لوري نولس کلنو لوبډلې ته په کابل کې تمریناتي کیمپ ترسره شو دوه اونیو لپاره، او له هغې وروسته نیوزیلینډ ته دویمه لوبډله افغان لوبډله وه چې په وخت باندې راورسېده او دلته تمریناتي لړۍ پیل کړه تر څو نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري. نو لوبډله انشاءالله پوره چمتووالی لري، او موږ باور لرو چې انشاءالله وبه شي کولی په نړیوال جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
دوه نورې لوبې هم دي، یوه سریلانکا سره ده، بله له آیرلند سره. له دریو لومړی لوبو باید څومره وګټي چې کوارټر فاینل ته ورسي؟
نړیوال جام سیالیو کې 14 هیوادونه ګډون کوي، ګډون لري چې په دغه 14 هیوادونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشي کړه چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
د پاکستان د ټیم پاره راته وایي هغه کې ډیر کسان چینج شوي دي، بدل شوي دي، وروسته لغه چې افغانستان دوه وری قوي ماته ورکړله او آسیا کپ کې دوی ماته وخوړلې، اوس نوې ټیم هم قوي دي، نامیبیا ته سخته ماته ورکړې او د پاکستان څه فکر کوي؟ الکان ور سره بلد شوي دي که څنګه؟ هغه هم ورته ارزیابي کړي، هغه ویډیو انالیست چورته وایي.
بلې، هو هره لوبډله تمریناتي لوبې، هره لوبډله تمریناتي لوبې درلودلې. بالکل، پاکستان یو ښه لوبډله ده، د پاکستان کرکټ نولس کلن لوبډله یو ښه لوبډله ده. خو هیره نه وي چې دوه واره افغانستان نولس کلن لوبډله ورته ماتې ورکړې ده، او دا ځل بیا هم د افغانستان نولس کلن لوبډله به د ښه چمتووالي سره د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لوبو ډګر ته وځي. او همداشان ته ویلی شم چې د افغانستان نولس کلن لوبډله هم په نیوزیلینډ کې په تمریناتي لوبو کې څو لوبډلو ته ماتې ورکړل او ورسره څنګه بنګلاديش ته هم د نړیوال جام په تمرینات کې لوبه کې ماتې ورکړې.
یو اخری پوښتنه بیا ډیر نه مزایم کیږم، فقط دا چې د مجیب زادران او نوین الحق او ځینو نورو مشهور لوبغاړو تر څنګ آیا داسې نوې څېرې هم شته په ټیم کې او څه فکر کوي د دوی نه څه تمه کیږي اوس؟
بله، هو بهیر محبوب دا او بعض نور بهیر محبوب ته چې تازه لوبډلې سره یوځای شوی دی او په تمرینات لوبو کې ښه نتیجه درلودله. ټول لوبغاړي ښه چمتو دي او په هره برخه کې پوره چمتووالی نیولی ده، نو انشاءالله چې موږ باوري یو دغه لوبغاړي به وشي کولی ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو ټاکل شوی دی چې نن شپه او یا د افغانستان په حساب سبا سهار وختي په نیوزیلند کې د 19 کلنو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم د پاکستان له 19 کلنو کرکټ ټیم سره مسابقه وکړي.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني. ستاسو خوشي او خوشحالي مو هیله ده. لکه څنګه چې خبر یاست، په دې ورستیو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ژغونه د کوربه هیواد د فشارونو له کبله پورته کیږي، ځکه پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. او وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدت د 2018 کال په پای کې ختمه شوه، خو افغان حکومت د پاکستان د پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف بولي. نور منظم په سر کې د یو شمیر هغو کډوالو خبرې اورو چې په همدې اړه یې راستولې دي. وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي خبرې هم اوري چې په دې اړه یې څه کړي دي.
السلام علیکم، زه دا هیله لرم چې پاکستان نن سبا په افغانانو په ماجر خسته ده او د ځینې سړي شپې دي په افغانستان کې د ډېرې میاشتې وخت ورکړی چې په یو میاشتې رپورټ ماجر وځي. په دوکانو کې ماجر تنګوي، په لارو کوڅو کې هم تنګوي او افغانستان له ماجر شکوي. ما دا هیله ده چې دوی دې نه ډارېږي او خپل وطن ته راشي. انشاءالله چې دوی خپل هېواد ته راشي، خدای دې خپل هېواد جوړ کړي او نړیوال شکوي. ما دا هیله ده که کوم ملکونه یې له افغانستان سره دې په خلاص تنګي په خلاص مټ باندې کومکونه امدادونه وکړي، لکه څنګه چې پاکستان کې وشو او نن سبا دا سوپر طاقت ده او په یو خوار مظلوم ملت باندې دا ظلم کوي. نو افغانان دې خپل وطن ته په خیر سره راشي او نړیوال دې ته کومکونه ورسره وکړي، مرستې دې وکړي او دا افغانستان به خدای بیا مغه لکه پخوا چې آباد او خدای به همدغه سي آبادۍ او کامیابۍ به. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه د پاکستان د پښند شهر څخه د ټلیفون پر کار شوم. دلته یاره د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي. د ماجر کارتونه جوړیږي، یو نفر ماجر کارتو د بغیر رشوت نه پریږدي، تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو کچیر دغه زموږ ژغ تر مسولو چارواکو پورې ورسوي، تاسو یو جهان مننه. په مخه مو شه.
محمد رحیم خبر کرم، پاکستان کی افغانستان کی طرح وقت پر رہی پر جوال پاکستان تقریروں افغانستان کی جگہ یا سر حال ته مهاجر غم خدی هم نو سره کوي. دا پیغام مې دی چې سرونی په پاکستان مرتل مهاجر کوم په شته په بس په دا لارو مته. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل قدیر وطن یارم، کله چې رام پاکستان ته سلیری ساته وخت ورکا او پاکستان ولګي داغه په مقابل کې داسې او بے تفاہم فیصلہ وکړه چې افغانانو ته یو میاشت وخت ورکړلو. دا د بین الاقوامي قوانینو سره سره خلاف ورزی ده. که پاکستان کې بشر حقوق ناری وسی چې موږ مربوطه کارونه کوو، نو آیا دا مربوطه کارونه نه کوي، دا د افغانانو سره سراسر جفا ده، بلکې دا د نړیوال قوانینو سره سراسر جفا ده. بې دا دی چې په پاکستان کې مربوطه یونیسیار د دې پوښتنه وکړي، اقوام متحده د دې پوښتنه وکړي، آیا دا د کوم قانون له لاندې، د کوم معاهدې د لاندې، د کومې دفې د لاندې د دې تسلی رساته وخور، دغه یو میاشت وخور کوي چې افغانان دې په یو میاشت کې افغانستان ته انتقال شي. دا سراسر خلاف ورزي ده. خدای دې وکړي چې زما پیغام خور کوي. تستاسی ټولنه یو جهان مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضد افغانستان د زابل ولایت شاجی ولسوالی غریب یار خبرې کوم. په پاکستان باندې چې امریکایانو فشار راوست، پاکستان اوس په مهاجرو باندې ملنډې وهي. دا پنجابیان دي ټول د افغانستان و وګړو ته، ټول علماو ته، ټول د افغانستان و مسلمانانو ورونو ته زه دغه پیغام پرېږدم چې په لیاز خدای، په لیاز قرآن، د خپل وطن په صحیح معنا سره راځه جوړ کو، پرېږدئ دا د پنجابیانو غلامي، پرېږدئ. نن او سبا دغه لپرونه راشي، تاسې وګورئ په پاکستان کې، په سند کې، بلوچستان کې، په دغه منطقو کې په مهاجرو باندې سال د خپل کورونه، خپل اولادونه یې پاته دي، دا سنې باندې ډکوي. ما بسو ته وړې اوس د امریکایانو چې په یو رقم دغه مرسته ترلاسه کوي، تاسو ورسئ په پاکستان کې دغه د مهاجرو سال ده سر به دره خاک سره. نو دغسې مه کوئ، راځئ چې لاسونه سره ورکړو او د خپل وطن په خپله جوړ کړو. نور کری د دغه خپل خاوره چې تر کومه ځا پورې د موږ د افغانستان پاکه خاوره ده، هغه هم ځینې تکیه کړو. دغه د ما اواز خامخا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم، باد له سلامه. دا د ما پیغام خامخا خپور کړي. دا باید دا ټول علما، ټول مجاهدین واوري، ټول د افغانستان وګړي، که هر څوک که هزارګان دي، که ازبکان دي، که پښتانه دي، که تاجک دي، که هر څوک چې باید دا د ما زغ واوري او لا سره ورکړي. دغه څه مه کوئ. وسلام په احترام.
دوستانو، ستاسو نظرونه مو واورېدل. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. له ښاغلي شمس سره په دې اړه ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې په پاکستان کې د ثبت شویو او نه ثبت شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه پوښتنه کړې ده.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي، ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي، هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا سوار لس لکه. خو په هغې کې په 2010 کال کې نږدې 60,000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 1.5 لک خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال، هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 5 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 2000 ته رسیدلی وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دا ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2-2.3 میلیونو ته دواړه ارقام ورسیږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تمدید شوې ده. په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د نسیار خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي، هغې ته یو څه مالي مرسته، یو څه امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده او هغه کوم پیکیج چې ورکول کېږي هغه مس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام موږ یاد کړو چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نېټه وټاکل شي وکولی شو چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمنده توګه باندې خپل هېواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم آمادګي ولري په ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختې دي ورځ په ورځ. نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو بهر حال موږ هم په حکومتي سطح باید آماده کې ولرو او هم زمونږ کډوال ذهنن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دې خبرې ته کومه خوشبیني سته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دی کوم تصمیم نیولی دی، هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسما موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس پر رسما کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحدات وزارت یا د بهرنیو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقع بینانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دینه انکار نشو کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس و چې وایي د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدیدېدو لپاره هڅې دوام لري، خو افغان کډوال باید آماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنېږي. نور شکایتونه او ستونزې مو هم رارسېدلې دي چې دلته به یې له تبصرې پرته واورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه پولاد لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تاج سره تماس کوم. موږ باندې موږ غاځره کې چې کچا کوله کړو، غاځره باندې وطن سرحد دا غرونه دي، آبادي نستا پټي نستا، دا پټه کې کوم یو ځای باندې را چاک ماس کړو، هغه حکومت را باندې بند کړو. د کوایی که په زمینی ابدایت مینی که سرا او توخو مین ترا اونه رسیگی اونه مجبور نسب سروی تا بیاد کاچاک وکرو. من با کاچاک تو کومت با وای مکارا، من با کاچاک کرو کومت با وای مکارا، آخر با چی که جوشی ضرور ضرور که حکومت من در غنم سر در اونو سوالی ترا ولیگی. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خوست څخه یو یوتن معیوب یم، سره خبر کوم. تیر کال دسمبر میاشت کې موږ ته د معیبینو معاشونه راکړ شوي وو. اوس دوه دفعې کمې پیسې دولت رالېږي د کار او ټولنیزو چارو وزارت، هغه زه تمام شي. اوس درېیمه حصه معیبین لا پاتې دي، پیسې ختم شوي. مونږ داسې بېکاره بېوزګاره ناست یو. مونږ هیله کوو چې دغه وزارت زمونږ د پاتې معیوبینو چې تقریبا څلور پنځه زره معیوبین یو نیمایي ته واکړه، یو دوه زره معیوبین به پاتې وي. دغه پیسې زر روانې دي، مونږ ضرورتونه ورته لرو، ډېر وخت په کار دی. مونږ هیله کوو چې زما خبر د معیوبینو ریاست ته د ورسوي. سلام و سلام.
زابل ولایت د نوي نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. باد له سلام. زموږ د نوبار د نوي نوبار ډېر خلک ځپلي دي، ځینې یخ طالبانو د عسکرو لخوا شپېتایانه لپاره مخبرو کلي کې شهیدان لري، خو هېڅ کار دولت نه ده ورته کړی. نه مکتب لرو، نه شپخانه لرو، نه ښه جامه لرو. زموږ ولسوالۍ په دوه کانتینرو کې ده. دلته مو د قومي مشرانو توپ په مرکز کلات کې ناست چې کاروبار پرا کوي.
واکسین کارکونکي دغه په سمه توګه دا کار نه کوي. کوچنیانې په مخکې اچولي د سکولونو پهغاړه ورکړي او کوتنه ورکړي. دا واکسین مو څنګه راکې؟ دا ډیره تر وګاښه کې چې واکسین کې موږ بس تا کړی. دا واکسین ته خپاتې دی یو څه کې په خدای دې قسم نه کې چې په دغه د کلی کې تر پیډې ګراش احدن رواسي تاسو نه د پولیس نه نه ته نه ورته نو زه غواړم چې غزما زه خپله شي خبر کې. والسلام. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالکوری ولسوالۍ د چکنود د کنه ګلدین تاسو سره په تماس یم. د زړه کوم ډک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او د ټولو اوریدونکو ته. دولت چې بار بار چغې وهي چې موږ کوګناره لو او دا کو
او د کانن سل په سل باندې کوکنار دا پښوی یو تاریخ ته پښوی یو منګه کمپین لرو دا کو دا کو دولت عوام سره د افغانستان خلکو سره کومک شي کړی دولت افغانستان خلکو سره مرسته شي کړی افغانان چې په جیلونو کې پراته دي په پاکستان کې بندیان دي په ایران کې بندیان دي دولت هغه بوختنه ول نه کوي چې هغه اخلاص کې او هغه په برېښمانه توګه باندې هغه ځول کیږي پازول کیږي دولت یو د حکومت چې کوم پاسپورټ چې موږ سازو په دغه قانوني یا په 3000 روپۍ یا 5000 روپۍ دغه لري قیمت لري موږ نه شل در افغانۍ په دې باندې 15000 افغانۍ په دې باندې موږ نه دي ام په مېخت مېخت باندې موږ نمبر موږ نه راځي بیا موږ مجبور یو چې موږ شل در افغانۍ په ورکو ځکه چې مریض ته پکو دي په او ډېر عجلانه توګه باندې مریض ته پکو دي موږ مجبور یو چې هغه پاکستان لوي سو موږ مجبور یو چې هغه موږ هندستان لوي سو موږ مجبور یو چې هغه بلکې بر ممالک لوي سو په افغانستان کې نه سپاتال شوی په افغانستان کې نه بېږي دیم شوی په افغانستان کې نه کاروبار روزګار دوی سره چې موږ په کې کار خپل به خپل وطن چې خپل به باندې چې کار روزګار پیدا شي کوم مرسته کوم کومه کوي چې بار نه کیږي د افغانستان سره اخو غریب کړي دا ونه رسیده اخو غریب کړي سره هغه مستونه شو لا اچا سره کیږي ما خلکو سره کیږي چې پلاس پني واکې اختیاري نو مجبور دي چې د افغانستان خلک یا افغانان خلک یا د خانان خلک مجبور دي چې د کوګنارو کړي دا یو خل درو په 15000 افغاني چې دا پاسپورت پني زیاده دي چې موږ کم جن کو په افغانستان کې خو نه کار سره نه جوړ شي مریض ده ته پوږي نو موږ په دې باندې حکومت موږ بار بار چیږي وخی یو پاکستان ته موږ تا ګټه چیږي لکه خارج مرکز چې دې موږ ته سخت وي ولی دولت از موږ پښتنه نشته ولی پاکستان ته سینې ګولي والسلام الله دې وکړي چې موږ ته پیغام نشر شي
هلو السلام علیکم دا پکتیا ولایت سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم زما وختن دی ولسمشر محمد اشرف غنی ته خداره چې ډیر زر تاسو دا په هني وزیر معرفي کړی کچیر دې په هني وزیر معرفي نکړی په ټول تلور د شورتی کې دی ټول خونکو ټول کورونه بند پاتې دي
دا زاده را دو کار کوونکو او ریدونکو ته زما سلام او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې شوترینه تماس کیم د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت د ازره دی ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبو نه راځي دو انچې هم نه راځي او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده باندې لګیدلی اری او کور ته وبره سیدلی خو به نسته پکې یا باندې رسیدلی وبو نسته کې خدای دی وکړي دغه وبو هم راته وکي چې وبو ډیره کام راځي هیڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي و سلام
دا پیغام دې کنا کور به ته مې اړ کې نیو ده د شاوې کوټه ولسوالۍ ما دا مو شي شو کړکیږي په دای کې دي مې دا لیدا مې ساواله دار سری کور دار سری درې ویني ګور مړو خلګو یو له لاله ته پراغه ځای باندې په زرو پاته تا او پارسل خرڅي دا خو ډیر دا موږ سره سره ځل نو سره چې ولا کر شه درې نو خواران ته دا چې نه شه بغانی سره دا یو کوله نو دا ګر دا مړو خلګو یو یو ساواله یو موږ ګر دا به ساتې مې دا لیدا دار سری کور د ماجر په نامه وړي راغلی مې ماجر یو او لري کوټي والا
سلام علیکم از ولی راځو ته سلام علیکم کې لې تر ما ځان کوم احسان اربابي ما شو خو بیاس ولکه د ایران په بندرجات کې و څو نور باندې څه ده څنګه لا سره په څه ځای دی ولکه کارو ته موږ کېږي کولای شي نو بدل څنګه وره شي یا اشرف غنی یا عبد الله یا بن بلال ولا یا نور خو بل اخر موږ ولې ډېر ډېر خراب دی دلته په فیسبوک کې په انټرنیټ کې هم دلته څنګه لا سره په څه کې یو غنیل په ټلیفون ورکی نو په لې سره کوم دی ولا کسر مې نور سره خلاص شي کله نو فدار باندې څه کولې شي دې فرموش خو بیخي وایي ورې ده سره حالات
سلام علیکم رورا احمد زین جزر الاول صالح تخصص استاد پیغام سبتوم چې د رومن جزر الاول لارې باندې دی موږ له ما نه په دې درنښ سره خوښ شو چې زمونږ د لارې را خوښ کیږي ځکه چې ملکی مامورین ډاکټران ټول په دې لارې باندې بل خبره دا ده چې د طالبانو څلور ولایت ولر د لکوی لارې خلاص ده اجازه د ازره تر منځ موږ دا خوښ کوم چې یو د سرحدي او ټولای یو کنډک د لکوی کې واسي یو د لار باندې کې ځکه ټول طالبان په دې لارې څنګه راته کوي موږ ډیر نام نو وخت کې ځنته زموږ په وړاندې ولاره خوښي چې دې ځنه
السلام علیکم
زه د اګری ولسوالۍ د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. د نوم د اخیستونه په ډډه وکړم ځکه چې دلته مشکلات زیات دي. که خپل مشکلات وړاندې کړو هغه کس دا نیول کېږي یا د دندې لرې کېږي او یا کوم نور مشکل ورته جوړېږي. نو له خپلو چارواکو څخه هیله کوم چې یا دا شمېره بنده کړي یا د بیان ازادي زموږ حق ده. موږ چا ته خپل غږ اوچت کړو. کومه پروژه چې دلته راځي هغه وروره د هغو کسانو جیبو ته لوېږي. نه پلار کېږي نه پنسې په ولا زه ته قسم خورم که په سلو کې شل فیصده کارم کېږي. وروره امنیت ښه جوړ ده ښه برحاله ده. هېڅ مشکل نشته. هوایي پروازونه راځي یا تېرا شي ودي ګوري څه د اوبو پروژه شته وروره نه بل چاته نه اوبو شته ده. هغه چا ته کار کېږي چې طالب په خوله باندې طالب ورته ووایي چې ما ته دلته دا کار وکړه دوی ته مه کوه. دولتي چارواکي وروره زه ول په خپله ما ته وروره دومره کار نه ده سوی. اوبو نشته ده. سړک خراب ده بله خرابه در سه وي ګوري یو شی روغ نه ده. وسلام خدای دې وکړي چې ما دا پیغام نشي شي
ګرځېزنه په اړیکې کې دغه عمومي د کوچیانو خبره ده. خوست عام روډونه د باندې عام خوست د دوی مریض د مړي زونجي او د رب تعمد لار کته کړې ده. حتی چې دې له امله نن یو دوه کوچیان چې خطر ته ونه رسېږي په علاقه ته ورسېدل او سول وفات سول. نو دا مسؤلیت خو هم د چا کړې ده. والي خو پکې ناست ده. دا تاسو نوم والي ده ځکه چې ولې روډ بندېږي عام د پاچاهي روډ بندېږي او د کوچیانو له وکیلانو نن څه ګیله کېږي چې دغو غریبانو کوچیانو دغو کونډو رنډو په هغه ووټ باندې تاسو رسېدلي وای. باید تاسو یو څه پوښتنه دي خپل کام وکړئ او د ظالم لاس ونیسئ او خبر په خبرو اوارېږي په کیسو اوارېږي تر څو په کیسو اواره شي. هغه ته ولاړه نه شي جنجال ته. نو دغې خوا نه پاکستان لار بنده ده. دې خوا ته د کوچیانو غریبانو ډاکټر راو تامه ټول بند شي او خوشمېشتې هم باید دا سوچ وکړي لکه ګردېز لوګر دا د کوچیانو وطن ده. دوی هم یوه لار په چا باندې ورغلې ده چې داسې نه وي چې بل ورځ دوی دا خپل مشکل خپلې غاړې ته واچي. وسلام.
وعلیکم السلام دوستانو. د دې خبرونې وخت هم دومره وو. که غواړئ ستونزې مو تر چارواکو ورسیږي نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ چې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره د دې خبرونې په پای کې درته اعلانېږي. یو ځل بیا غواړم ووایم دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې پیغامونو د تنظیم په برخه کې د تای روشان له همکارۍ څخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شوف